ستړي مشه په افغانستان کې وخت د ماکم شپږ بجې شوې زه فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبري مجله درته وړاندې کوم. په سر کې خبرونه. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. د دې سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمه ایز خبریال دوه اونۍ مخکې د ناڅرګنده تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بې پولې خبریالانو سازمان په وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. د غیدارې نن په کابل کې د حساب ورکول په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمیرنې لمخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 18 میلیونه یې ښځې دي. تیر 1402 لمریز کال کې د افغانستان نفوس نږدې 15 میلیونه ښودل شوی وو چې د نارینه او شمیر یې له ښځو ډیر وو. دا اداره وړاندې وایي په تیر کال کې یې څه باندې 3 میلیونه برېښنایي پیژندل پاڼې هم ویشلې وې. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو د حساب ورکولو په دې پروګرام کې ویلي د تیر کال پرتله د افغانستان سن خالص تولید نږدې 3% ډیر شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګر سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي دا الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایی ډګر د سعودي عربستان جدې ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کال وړاندې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاري هوایي ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 122 عمره کوونکي عربستان ته تللی دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې د هرات له هوایي ډګره یو نړیوال پرواز ترسره کیږي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې د 30 میلیونو ډالر په ارزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداره وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د تاجکستان د استازي لطف الله حسنزاده د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له تاجکستانه د 2.4 میلیونو ډالر په ارزښت توکي افغانستان او د 3.4 میلیونو ډالر په ارزښتو کې له افغانستانه تاجکستان ته صادر شوې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له تلونیوز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د روان کال په لومړۍ و میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریز راکړه 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. دغه په خبره په دې موده کې د 8 میلیون ډالر په ارزښت افغاني توکي تاجکستان ته صادر شوې دي. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پریږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د سنیدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولای اربین ته سفر وکړي او که چیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبنیول شي او د کډوالو کمپونه ته بستانه کړل شي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه ویب لیکونکی اندری ګورشین په شپږ نیم کال بعد محکوم کړ. اندری تورن وو چې په دوو آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه یې غندلي وو. د مسکو محکمې پر خپل ټیلیګرام ویلي اندری د روسیې د پوځ په اړه غلط معلومات خپرول. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په افغاني لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی. د چهارشنبه په ورځ د اګست په 10 نیټه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کی پی ایل په دویم پړاو کې په لوبو کې فساد یا میچ فکسینګ کړی دی چې له امله یې له 15 کلن بندیز سره مخامخ شوی. د ازادي راډیو خبری مجله ته غواکیاست چې اوس یې د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره غزو. وړاندې په خبرونه کې برا سره واورئ چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي افغانستان کې لا هم خبریالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور، فشار او زورونې سره مخامخ دي. په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیون افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن شوي، خو دا کډوال وایي چې هیواد ته له راستنېدو وروسته په خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
منګ هو پاکستان راغلی تقریبا 7 میاشتې
درې 4 ماشومان دي، واړه واړه 15 کلنه ښکته دي.
کاروبار خو فعلا څه نشته، دا اتم 1 میاشت کې کار روزګار نشته.
وړاندې په مجله کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سر ورکاره کوو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه ته بیا هم ستړي مشي ورزو. د خبرونه لومړی راپور ته د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي افغانستان کې لا هم خبريالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور، فشار او زورونې سره مخامخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ پر ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمه ییز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه نور حال له فیروزي عزیزی ناورو.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا نیولی او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د اګست 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا 2 اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د 4 لس رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلیې په حواله راغلي طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د 4 لس رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبر دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادعا کړې چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کیږي او ادعا کړي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د نن ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبریالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ شوی د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکل ده، ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوې دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نصر رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي.
ذکر رسنۍ د افغانستان د تشکیلاتو پر وړاندې شکایت اعتراض
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی. که موږ نشرول ګواښېدو او له خطر سره مخ کېدو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1,015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 4,500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په 1402 لمریز کال کې د افغانستان صادرات د وارداتو په پرتله 6.3 میلیارد ډالر کم وو. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر وو. دا د راپور نور جزئیات سنا کاکر راکوي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ښودلی، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د احصایې معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1% کموالی او په وارداتو کې 2.4% زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمی وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونی د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کمواله راغلی چې بعضې قویدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکو نو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمیر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان په روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12% ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 15 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي، چې 1.95% کموالی ښیي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګ متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست. زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته. یو خدا چې تعویض واردات ډیر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض موږ دلته تولیدولی شو. خو تر دې نه هم ډیره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په صادراتو کې کموالی راغلی او واردات ډېر شوي دي، او د اقتصادي کارپو بشیر دودیال خبرې مو هم واورېدې. د دې سربېره په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي واشنگتن په تیرو دریو کلونو کې افغانستان ته شاوخوا 1 میلیارد ډالر ځانګړي او مصرف کړي دي. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي چې دغه شمېر پیسې په بېلابېلو برخو کې په افغانستان دننه او بهر افغانانو لپاره لګول شوې دي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن وای لا هم په بد اقتصادي وضعیت کې دي او تر لاسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور حال له فیروزی عزیزی ناورو.
په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سې شنبې په ورځ د اګست په شپږمه د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې پر بشري مرستو، د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګېدلي، او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر یې د کنګل شویو شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی دکتور انتقال سوی دی. د دې راپور په دوام د جزئیات لور کړی پرته زیاته سوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه پر سازمانی عملیاتو او امنیتی چارو لګیدلې. د دې راپور له مخې په دې پیسو کې 3 میلیارد ډالر د بشري مرستو بودجه اړوند چې په ټکو یې د نړیوالو سازمانونو لاره د 2021 کال اکتوبر د 2024 کال تر جمعیت په افغانستان کې مصرف سوی دی. سیګار په داسې حال کې افغانستان سره د متحدو ایالاتو د 20 میلیارد ډالر د مرستو خبره کوي چې په افغانستان یو شمیر اړمن وایي لا هم له بد اقتصادي وضعیت سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار او پروان ولایت دوه ښځینه اوسیدونکو چې نوی غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
ستونزې مې ډېرې دي. زه خپله ناروغه یم، په کرایي کور کې اوسېږم، زوی مې هم ناروغ دی او میړه مې تقاعد شوی دی. هېڅ عاید نه لرو او تر اوسه راسره هېڅ مرسته هم نه ده شوې. هېڅ مرستې مو نه دي ترلاسه کړي. درې ناروغ ماشومان لرم. زموږ اقتصادي وضعیت خورا بد دی، یعنی ای کاش خدای هیچ غریب نه خلقاوه.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته تر اوسه امریکا متحده ایالات له افغانستان سره تر ټولو ستر بشري مرسته کوونکی بلل سوی دی. مخکې به د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ د امریکا له لوري د 40 میلیونه ډالرو کڅوړو ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول، خو له زیاتې مودې راهیسې د دغې نقدي کڅوړو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره سوي. یو شمېر اقتصاد پوهان د دې پوښتنې په اړه چې ولې په دومره لوړه کچه مرستو د افغانستان د اقتصادي وضعیت کې بدلون نه دی رامنځته کړی، وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت د اساسي ښوالي د اقدام په اړه چې یو سیاسي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري زمینه ورته نه ده برابره سوي. د دې ډلې اقتصاد پوه ازرخش حافظي وایي بشري مرستې یوازې د ورځنیو ستونزو د حل لپاره کیږي، خو په خبره یې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ستونزې لکه طبیعي پیښې، له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ډلې زیستل او د نفوس زیاتوالی په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د دوام لاملونه دي.
باید اقدامات وشي او د افغانستان سرګردانی او بی باید مهاري شي او بندونه پکې جوړ شي. هغه وخت کې د خلکو په ژوندانه کې بدلون راتلی شي.
یو شمېر منتقدین بیا په دې باور دي چې د دغو مرستو درول به د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې سیګاری واولوی باندې په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د امریکا له دغو بشري مرستو ګټه پورته کوي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان د خلکو سره په بشري مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم د طالبانو لاسته د دغو مرستو د رسیدو خبره رد کړې او ویلي دي چې دا پیسې لاړمنو افغانانو سره پر مرستو او مرستندویه پلانونو لګول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، کتا سو غواړی زمونږ دا راپورونه او ورسره نور راپورونه ولولې نو زمونږ ویب پاڼې ته سر ورکړه کی azadiradio.com، هلته زمونږ نور راپورونه هم لوستلای شي. ورزونړی ته سر ورکړه کوو. په بنگلاديش کې له لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوې حکومت اعلان شو، خو د دې هیواد نوې صدر اعظم څوک دی؟ په دې اړه جزئیات فریده سیال راکوي.
د نوبل د جایزې ګټونکی او د کوچنیو سوداګرو بریالۍ څېره محمد یونس د بنگلاديش نوې صدر اعظم ټاکل شو. دا پریکړه نن سهار د اگست ومه د ولسمشر محمد شهابالدین د مطبوعاتي دفتر سکرتر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغې غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوځي مشران، مشهور سوداګر او هغو زده کوونکو پکې ګډون کړی و چې له واکه د شیخ حسینی د لرې کولو لپاره یې لاریونونه په لاره اچولي وو. تمه ده د شیخ حسینی پوخانی سیال محمد یونس په ډیر ژر د فرانسې له پاریس ښار څخه چرته چې د اولمپیک سیالۍ روانې دي بنگلاديش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصاد پوه بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوه کوچني قرضونه پیل کړل. د هغه دا کار بریالی شو او په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په نومړیو کې لسګونه زره غړي پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلي د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک یې په ټول بنگلاديش کې پروژې پیل کړې چې له ټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پورې خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغو خدمتونو له کبله ښاغلي یونس په 2006 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي یونس په خاله رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو: زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارام یم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم. هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ، خو د هغه دې سیاسي فعالیتونو پایله ورنه کړه او ډېر ژر له سیاسته پشا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنگلاديش سترې محکمې محمد یونس امر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې له $1,000,000 زیاته مالیه ورکړي. له دې سربېره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنگلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پر ځان لګیدلی تورونه رد کړل او په ضمانت راخوشي شو. په بنگلاديش کې نوی حکومت روس الحق رامنځته کیږي چې د روان کال په جولای میاشت کې د محصلینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په موخه لارینو نوې اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وي چې په 1981 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. په دغه لارینونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1,000 ډېر کسان ونیول شول او تر 200 ډېر نور ووژل شول. قهرجنو لارین کوونکو د تېرې دوشنبې په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تېښتې ته اړ کړه.
له خبرونو ور اخوا
طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوې دي. یاد وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې موضوع په خبرولو سره دا اعلان کړی چې په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. خو راستانه شوی افغان کډوال وای چې هیواد ته له راستنیدو وروسته په خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د بیکاری او پنا د نشټوالي ترڅنګ نور ستونزې هم لري چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې. نور جزئیات لا به دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې اوس هم یو شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ دي، د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3.1 میلیونه افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د سېشنبې په ورځ د اګست میاشتې په شپږمه پر خپلې اکس پاڼې ادعا کړې چې په 1940 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر چټک شوی دی. دغه وزارت د کډوالو د نړیوال سازمان IOM هغه راپور رد کړی دی چې ویلي وو د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې له دغو افغانانو څخه 1 میلیون یې له اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنه کړې او 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. په همدې حال کې د طالبانو د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1مه د اماراتي اداراتو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په 1402 کال کې شاوخوا 93.5 کسه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د نوموړي په خبره په 1402 کال کې له 14,000 ډېرې کورنۍ هیواد ته راستانه شوي دي چې د شمېر ته په کتو د 1402 کال د راستنېدونکو شمېر د 1401 کال په پرتله 6 برابره لوړ شوی دی. خو هغه کسان چې له بېلابېلو هیوادونو په تېره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي له خپلو ستونزو شکایت کوي او ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندویه ادارو لخوا د دوی د ژوند د شرایطو د ښوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. په فاریاب ولایت کې د یوې اووه کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې شپږ میاشتې وړاندې له ایران څخه افغانستان ته راستون شوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی.
یوه ورځ کار وکړي لس ورځې نور اوزګاري کار نه پیدا کیږي. تر دې دمه دوه لکه افغانۍ له دوکاندار پوره وړم، اوس دوی هم راته پور نه راکوي. له مرستو څخه هم څه خبر نشته، نه اوړه لرو نه غوړي لرو او نه هم مرستې شته.
حمیدالله بایانی چې اته میاشتې وړاندې له پاکستانه راستون شوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
منګ هو پاکستان راغلی تقریبا 7 میاشتنه دلته هو منګ بګرایو
درې سلور ماشومان دي واړه واړه 15 کال نو خطر دي
کار کاروبار په فعال سنشته دا او اتم و میاشت کې کار روزګار نشته زه بیمارو ما مکمل کور کې ناسم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې ادعا وکړه چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د حکومت د فعالیتونو له امله ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده، خو ډیری کسان دا ادعا ویردوي او راستانه شوي کډوال وایي چې غواړي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله یو ځل بیا له هېواده ووزي او خپل ځان او کورنۍ له دې حالت څخه وژغوري چې اوس ورسره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوښتي وسم ورزو د سپورت لنړۍ نه یو راپور درته وړاندې کوو. د تکواندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی به په پارالمپیک کې د افغان جنو لپاره مبارزه وکړي. نوموړی ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې په خپلو هڅو او چمتووالي سره افغان جنو ته مډال راوړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر ورزش بندیز لګولی و.
د پاریس د 2024 پارالمپیک په سیالیو کې لومړنی افغان ښځینه ورزشکار زکیه خدادادی وایي چې د افغان جنو لپاره به سیالي وکړي. هغه چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته فرانسې ته کډواله شوه، اوس په دغو سیالیو کې د کډوالو د پارالمپیک په ټیم کې ده. پارالمپیک هغه نړیوالې سیالۍ دي چې معلولیت لرونکي ورزشکاران پکې ګډون کوي. اغلی خدادادی ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې په ډیرو هڅو او د ډیرو سیالیو په تیرولو سره یې د پارالمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه. زکی په بلغاریا کې د 2024 کال د پارالمپیک په مقدماتي سیالیو کې خپل روسي سیال ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټه او په دې سره یې د پاریس په پارالمپیک کې د ګډون لپاره ځان ته لاره هواره کړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
در این دو سال من نتیجه های خیلی خوبی گرفتم.
پاتې ردوو کلونو کې می خې پایلې تر لاسه کړې او هغه دوو اتلولۍ ته په کاتو سره چې د 2024 کال اولمپیک څخه مخکې می تر لاسه کړې، زه دا احساس کوم چې د سیالیو لپاره چمتو یم. هیله لرم چې د خپل هیواد د ښځو لپاره د پارالمپیک لومړی مډال وګټم.
هغې دغه شان له ورزش څخه بې برخو افغان میرمنو او نجونو ته وویل چې ناهیلۍ نشي. له ورزش څخه بې برخې یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی نشي کولای خپلو ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو هیله لري چې افغان ښځینه ورزشکارانې په نړیوالو سیالیو کې د دوی په استازیتوب سترې بریاوې ترلاسه کړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې پخوانۍ غړې معصومې حبیبي چې اوس له ورزشه محرومه شوې ده، د پارالمپیک په سیالیو کې د زکیه خدادادی له ګډون څخه خوښي څرګنده کړه او وی ویل:
بسیار زیاد خوشحالم هستم که زکیه خدادادی یکی از تکواندو کاران.
ډیره خوشاله یم چې زکیه خدادادی په دې سیالیو کې ګډون کړی دی او د اولمپیک مشعل یې په لاس کې اخیستی. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. هغه باید هڅه وکړي او دا وښيي چې افغان نجونې استعداد لري او کولای شي نورو لپاره الګو شي.
زیادی دارن که در دیار غربت در مهاجرت هم میتونن که الگوی خوبی باشه.
د ورزش څخه یو بل محروم ورزشکار زهره ازادي راډیو ته وویل:
تمام مردم افغانستان واقعا خوشحال میشن.
در افغانستان ټول خلک په رښتیا خوشحاله دي، ځکه په ډېرې ناهیلۍ کې ژوند کوي او په المپیک کې د ښځینه ورزشکارانو ګډون په تیاره کې لکه یو څراغ دی.
کشاف میشه، خانه تاریکه روشن میکنه، اینا ما میرقمه.
دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د پاریس په المپیک کې خپلې سیالۍ له مډال ګټلو پرته پای ته ورسولې. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو برخه اخیستې وه. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغو سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د پاره المپیک لوبې به د اګست له 9 څخه د سپتمبر 3 پورې ترسره شي او زکیه خدادادی به په لومړۍ ورځ د سهار په 10 بجو په پاریس کې سیالي وکړي. نوموړی تر دې مخکې هم د توکیو 2020 پاره المپیک کې برخه
خیستیوه. قدر من اوریدون کو از مونگ ده ده سات خبری مجلی راپورون همدل تا پای تا و رسیدل وست پا ستیدیو که جاوید فیزی را سارا ده یقبه پا داری بانه همدغا خبری مجلی در توانان دی که